دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 منټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ اټمي لوزنامې په اړه د پاکستان څرګندونی او سره یو شمیر نور راپورونو ته مو په روان خبرونه کې ځای ورکړی دی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه پاکستان وایي دا ایران ایټمی تړون د دوی لپاره هم ډیر لارې پرانستې دي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دا هیواد په فرا ولایت کې د ګزان پیښې زیاتې شوې دي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد لارې لا ایران سره د ایټمی تړون تفصيلات په ډاګه کوي اوس بشپړ خبرونه سرتاج عزیز وایي د ایران اټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیر لارې پرانستې دي د سرګندونی پامنتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي نو موري وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لار هواره کړي سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لري کیږي نو پاکستانی حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سوو تړونونو عمل وکړي د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملال یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستای د غوښتنه د سه‌شنبه په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزی د اطلسمي کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال رېډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملاله یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بل خصوص د ملاله یوسفزئی سره چې کوم ده نو ملاقات وکړو نو دا مې ډیره لوی خبره ده د اغم داغه چې کوم اهمیت ته هغه اجاګر کړي
ملاله یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه اتلس کله نسوا نوموړې د خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو وشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزن پیښې زیاتې شوې دي فیروز الدین فیروز د سرګندونې د سه‌شنبه په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړې کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي د فرا والی محمد اسیف ننګ د ماشومان د ګزن پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بېخي لږ داسې هیوادونه دي چې د ګزن رنځ لا هم پکې موجود دی امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټمي تړون تفصيلات پکې ورکړل شوي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټکی روښانه کړي سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیت شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې ورباندې هوکړه شوې وه دې قرارداد ته لوړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی په دې هیوادونو کې برتانیا جرمني فرانس چین روس او امریکا شامل دي سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړې دي چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداري په داسې وخت کې راغلې دي چې سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن په سیمه کې د ایران دورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو ترتړونو وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړی چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، ګنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره په ټکر کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د سې شنبې په ورځ پر ټلیفون سره غږېدلې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې دړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ لبیت المقدس په ټلویزیون وینا کې ویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناک سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره خبر سوی بیان وایي چې دا هیواد امنیتي کابینې په یوه خوله د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان وایي له نړیوالو سره د ایران اټمي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی 13 کلنۍ د زوکړې ورځ په پېښور کې د مدني ټولنې لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملال د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یوه غوښتنه وکړه.
ملالا یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نه وي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په قبالي سیمو کې د ګوزن یا پولیو په پیښ کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغي د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کوي.
موږ د کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره. تقریبا 200 نه 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په خیبر ایجنسی کې مذهبي لژکیو، سکانو او هندوانو ځینو استاذو ته د ملک د درجه پور کولو خوشحالي څرګنده کړي او وایي دا به رسمي او دفتری ستونزې ورهواري کړي.
یا شادی کارت څنګه جوړو یا موږ لپاره میجر یا سنور د سنګ ډاکومنټس یې نه لپاره موږ ډیر زیات انسان کې شونه لپاره.
او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه ته اندې هلی اوریدل هم هیروي چې دا ځل د تعلیم پر ارزښت ځانګړي سوی دی.
مثلا موږ تر اپې خدا د دې نه وته لارو ده لري چې را تعلیم باندې ډیر زیات انویسټمنت وکړي شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
نو راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام او کچېری تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په امنیتي چارو بهرنی اړو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې د اټمي تړون وروسته به ایران څخه بندیزونه لري سي او دا به ایران ته علاقه او عالمی اقتصادي منډیانو کې رسایي حاصل سي او ګټه به د پاکستان په شمول نور هیوادونو ته هم ورسیږي. نو موږ هله سرګند کړ چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منسوبې تکمیل به هم اوس ممکن سي. په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتون ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج سویناوه چې د صحیح اړخته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطه نظر مطابق وګورئ نو په ایران لګول شوی پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغه به ډیر څه کول ممکن شي. خپل خبرو کې سرتاج زیاته کړه چې پابندیان د ریکول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانای په موحدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتې دي شي. سرتاج سیاسته کړه چې د دې موحدې نه په پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د کمی سلامتی او خارجه امور مشیر هله سرګند کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمه نه پس ایران ته به علاقائی او عالمی اقتصادي منډیانو پر رسایي حاصل شي او ګټه به پاکستان په شمول نور ملکونو ته هم وي. دا هم اویل چې ایران په علاقائی او نړیوال سیاست ته معیشت کې شمولیت سره به اسلامي نړۍ ته هم فائدو ورسي او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي. ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ جوهري معاهده په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو خبر پانه کې ویلي دي چې د پاکستان دا همیشه موقف پاتې شوی دی چې ایران ایټمی معاملات د مذاکراتو په ذریعه په پوره توګه هوار کړي. خبر پانه وایي چې د معاهده نه به په دې منطقه کې امن او سلامتۍ ته تحفظ ملاويږي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زو د پېښور پر لور. په پېښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالي مبارزې ملال یوسفزی د زوکړې اتلسمه کلیزه ولمنځل. په دغه دستوره کې دوی د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه کوم قرارداد په صوبایي اسمبلی کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستوري ویناوال و چې په پاکستان کې د سازشي نظریو له وجې د ملال یوسفزی، باچا خان او د دوی په ډول د نورو شو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. نور تفصیل پېښور د غلام غوس پراپور کې واوري.
په پیښور پریس کلب کې تیر ورځ د ملالی د ورځې د منظرو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملاله یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملاله ډې چې کم په ټوله دنیا کې منځل کیږي بوکس ناٹ بولٹس چې کوم دی یعنی چې کتاب نه کې ګولې دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملاله یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت او منظور کړل شوی نه وي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بل خصوص د ملاله یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډیر لوی خبره ده دا هم دا غي چې کوم اهمیت ته هغه اجاګر کوي.
او خبريال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملاله یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
دا زموږ د دې ملکي او د دنیا موږ په هر څه کې چې ډیر وغوښتو دا مرګ د نوګا دا مایند سیټ کې څنګه څنګه دا ساتل شي موږ هر یو سیستم ته د دې په لګو هر یو سیستم په دې نه د ګور کې دوه کې څه شي دی او په تاسو شي.
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړی زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کڅوک د ملاله یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمه ته واپس راځي او د خپل سیمه د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېګو چې سازشونو ښکار شوی یو او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملاله فند ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملاله اوس یو سمبول دی دا گلوبل دی ټول دنیا دا امن او د پرمختګ اوس هم دی وطن بچی دا دی وطن سره مینه ساتي او برزې دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسمنت هم کوي ملاله فند هم دلته سکولنم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلی و خو په پېښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزی اتلسمه سالګرۍ 13 ورځ ول منځلې شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې پاتې کیږي. د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د مادنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د اعتصاب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د ما دنیا تو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل چې چری صوبای احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر زیبلہ دې خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی به سره خامخه مرسته کوي.
خو مونږ دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن د تیرو وو کالو راسي دا اوس دوه کال د حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندي آئینی غوندي هر سړي تر ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانون د اتحادیې مشرانو زیاته کړه د تیر او اتو کالون راسي د مادنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاني او نور مادنیات په غیر قانوني لار استلی دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا د اتحادی یو بل مشر ادایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چې موږ پروف ته یوسو. اوس خو ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، اې به ثبوت پیدا کړي او ثبوت به روکاږي. خو کرپشن شته هر دې کې، هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبالي سیمې د قیمتي قدرتي وسایلو او مادنیاتو نه ډک دي. خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړل شوي دي.
موږ سره ډېر مادنیات دي، دلته موږ خو چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته وایو چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم مادنیات نشته. مایټ دا، گرینائټ دا، ماربل دا، لیډ دا، انټی منی دا، ګولډ دا، تاسو په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا زده نن درته وایم چې دا په دې سره بغد علی باډی ټیسټ مونږ کړه وو. بدقسمتي نه دي دي په غلط پالیسيانو او دي سیاسي د بول وجه دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پښتونخوا د مدنیات وزیر زیبلا فریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د یا لسورازو په ډیمان دغه ادارې ته پارل دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو خبري. د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف له خوا د پېښور په شخصي هوټل کې د ورځنی ناس پر مهال د یادو ادارو چارواکو ویل چې په قبالي سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړي ده. دوی زیاته کړه چې د روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغه ناروغي د لمن زړور لپاره د پولیو ضد څاڅکور کول نوې مصوبه تیار کړې ده. نور هله پېښور د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغي ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې به مونږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره. تقریبا 299 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي، هغه به صرف د هغه 299 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کمپونه هم کوو.
د صحت نړیوال ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغي ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي. په 800 کې نیم بنې مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندازه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو نه هغه ته هر سړی بیا غاړه کړي او دغه ویکسینیشن پروسس اسانه شي. نو زما خپل یقین دا ده چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر ات نه میاشتو کې ایکسس وشو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نه زمونږ ټیمان هلته ورسېد او مونږ ته دا ټارګیټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او دا پولیو بیماری به ختمو.
د صحت نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسه، 2 د جنوبی او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټې پر لور. په کوټه کې بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه ښار پر منصفي سړک دی د سینې او ټی بي پخوانی روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. بلوچستان های کورټ وروسته له هغه دا امر کړی چې نوموړي عدالت ته ویل سي و چې ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. په دې اړه نور حال کوټې د مشال رادیو خبریال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شمې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دې بیرته جوړ کړل سي او د پخوا په څیر دې بحال کړل سي.
آج اس طرح تھا کہ اس کے اندر ایک تو ڈی جی ہیلتھ کو بلایا تھا
دنن پدی اویدن کی عدالت ڈی جی ہیلتھ را غوښتي وو. ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکدار ټول را غوښتي وو ځکه چې تیر کال د همدی عدالت یو فیصله راغلی و چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې پدی روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل شو او د بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اوریدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځنه دی یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځنه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړ کړل سي. د ویلو ورده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ شوی او له همغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل شوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلي سیمو د پر لور. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون به په فاټا او بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړي پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرینګ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ مهیشه دي. خو بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت د دې شمیر زیات کړي. نور حال اسلامباد سراج زهیره کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان د کونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او دې لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټه او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کونکو ته به سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سرته ورسوي. هایر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د زده کوونکو نو پوښتل نو د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نو موړي زیاته کړه
اعلان استاین هم کو چونکه دین مخته هم د فتا طالب علمانو پرم باندې اسکالرشپ هم یات شوی اعلانونه کیږي مگر عمل درآمد نه او که عمل درآمد هم شي نو خلکو ته نه رسی چې کم خلکو یعنی حق کیږي او بل دا چې کم سیټو اعلان کړی دی نو اقتصاد فتا نه خو فتا کی میډیکل کالج تا او نه خو سپورې د استاین یونیورسيټي شته نو د فتا طالب علمان ټیلنټډ هم دی او زیات تر میډیکل فیلډ ته دی چې کوم سیټو اناؤنس کړی دی دا خو ډیر حده ناکافي سیټو نه دی زور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجی سی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړي
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه پوښتنه نه هغه وې
ایجی سی چې کوم دی هغه په خپل بجټ کې هم دومره گنجائش مندلې وي خو زما خپل دا خیال دی چې د پاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي او بیا دا چې د بلوچستان آبادی ور سره شمار کو نو زما په خیال دا چې کوم تعداد دی د سیټونو دا د سی کم دی او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د فاټا د ولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي
مشال ریډیو چې د دوی د غوښتنه د قبایلی سیمې باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي نو موري زیاته کړه
دا څه دی چې په هایر ایجوکیشن شړنی کمیټې د پخپله ممبر مې و کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټینډینګ کمیټې د هایر ایجوکیشن نو دا ته پوښي دا ولې تاسو دا څه کوي چې موږ په لوجستان سره کله زموږ سیټونه ګډ موډ کوي کله زموږ د کشمیر سره کله د ګلګیت په تلسان سره زموږ د فاټا د پاره یو کلیئر کټ سټانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو چې کلیئر کټ سټانس ولرو لري د پاره موږ کوشش وکړو چې نه نورې سیوا شي
یاد دې چې لدی سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 ډیر شو پوري غزولې وو سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کی د پولیټیکل نظامی له خوا مذهبي لژکوی ته د ملک د حیثیت ورکولو په اړه دوی خوشحالي څرګنده کړې ده او ویل دي چې په دې پیسلې سره به د دوی ډيري مسلې حوارسي دوی وايي اوس به دوی د شناختی کارت جوړول او د اسناد لاسلیک کول په اسانه توګه کولای شي دوی هله څرګنده کړې ده چې په نورو قبایلی جنسو کې به هم لژکوی ته ملکی ورکول کیږي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال را بیا اکرم خان راکوي
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکی درجه ورکولو د فیصله هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصله ستاینه کوي د تیرې هفته په ورځ خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د ایسوی برادرۍ مشرانو ته د ملکی درجه ورکړی شوی و مخکې د ملکی یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود و هم دې لړکی سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حل سره کولای شو
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرہ کی جو کم حالا کی چنگ فارم بے جڑو حالا یا بشنا دکار مگو جڑو حالا نمگا غب پسیبا جر نظر مزر بکولو اور مگو وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمگا تا بڑی رغت ایشو نو در دو کسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میلاو شو نمگا بکور کی دشید میلاو شو نو لگ نمگا دیگه کی آسان تیاش تاز دیگه پارا یا شنا دکار چنگ مگو جڑو یا مگا فارم بے جڑو یا سنور دس دیگر داکومنٹ سینو اگر پارا مگا دیر جات مگا آسان تیاش تاز دیگه پارا
د خیبر ایجنسی ایسوی برادرۍ سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا موږ به د خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارول هم شي
وینسن وسیر خو یو د دې کوتل کې یو ډېر ښه آپشن او دغه باندې موږ ټول خوشاله کنا چې څومره کمیونټي یو چې دا ټول فاټه کې کار کوي کنا دا سه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنا دغه باندې موږ ډېر خوشاله دي دا یو خسته وخت چې ملکی دغه ته ملاش
خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه
هغه قوم چې هغه ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلا
پلار نکاح وو می پښته پرل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و نه دا ز هغه قوم ته ډیر لکه انتهایی د زړه د کوم نه مبارک باد ور کومه چې دا د پاکستان کې د ماینورټی سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډیر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه کې ته ملاو شو نه دا ډیره غټه خبره ده
سیکو ایسوی برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسی غونډې په نورو ایجنسیو کې میشت اقلیتي برادرۍ مشران ته هم د ملکی درجه ورکوي
دا مشال ریډیو ده
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه په چیسوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ سووروي
پاکستان وای دا ایران ایچ بی تړون د دوی لپاره هم ډیر لاري پرانستې دي د سرګندونی پامنتی او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی دی نو موړي ویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر نورو پروژو لپاره لار هواره کړي د خبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملال یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستای د غوښتنه د سه شنبه په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزي د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوي ده د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزن پېښې زیاتې سوي دي نوموړي د سرګندونې د سه شنبه په ورځ هغه ولایت ته د سفر پر مهال کړی دی د ویلي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزړن او خورځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړ کې ستونزې د اندېښنې وړ دي د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بیخلج داسې هیوادونو دي چې د ګزړن رنز له هم پکې موجود دی امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوی وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټکی روښانه کړي د قرارداد ته لوړان دی لا د ویټو لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی او سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړې دي چې له هغو پیسو دي د سیمې د بي ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو لری کېدو وروسته ترلاسه کوي له ایران سره د نړیوال تر تړون وروسته د سعودي عربستان خبري ایجنسی خبر ورکړ چې ایران باید د فندونه د ناکراری پر ځای د خپل ولس د ژوند پر شکول ولګوي کني نو د سیمې د هیوادونو لخوا به لغبرګون سره مخامخ شي
د خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي اوس ورسېدل د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سره ظاهر د دې هوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستې دي راځي چورته ورسو
نن جنگ ورسپانه خپل ادریه د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنت د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریس بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړی دي او د پاکستان د سکیورټي ادارو پر ضد یې هغه جبا کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي ادریه مخکې لیکي چې لدې وروسته د متحده قومي مومنت یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي هغه هیڅ کله د پاکستان خلاف خبره نه دا کړې ادریه زیاتوي چې اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټې دي او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپل ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولای شي نور هیڅ نشي کولای نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوړ دفاع وکړي ادریه کلیکی دغرنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دي چې دارنګ د دې مسلې حل راوځي ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټنه شکوله بل په لور د پیښور نخ پریدونکو مشرکو لسپاڼ خپل ادارې کلیکی چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړی و چې دوی په خپل صوبه کې یو عرب بوټي یا ونی نالوي چې دارنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي ادارې مخکلي کې چې شکه
دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو عرب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په خاري سیمو کې چې کومې ونې بوټی نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټی مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ نن د اسوسییټډ پریس او واشنگټن پوسټ مقالې راخستې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. ورسره لیکي چې طالبان لکه واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هوارې لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لار هواره سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره د پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپل انرژي ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خلیل کلی دی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دی چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټومي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې کوکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگټن پوسټ او رسپانی په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگټن پوسټ او رسپانی لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورسپانه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو ریپورت پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي. اژان زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ شي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل شي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماشام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللی او د روس ولسمشر ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تیروتنه بللې ده. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ستاینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړې چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America must lead not just with our might.
تاریخ ثابته کړي چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړي چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې موافقه اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خود امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونس په موچی د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو و تاریخی تیروتنه بلل ده. نتنیاهو پرون د موافقه تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په تلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړی نن تر پرون ډیره خطرناک سو. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لاسو کولو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نکړي. نتنیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able to
د دې موافقه لامله به نړیواله ټولنه وتوانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولای. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د شوی موافقه د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړ چې داسې موافقه شوی چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعیه هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلای وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیاته کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګي دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمه او تاریخي موافقه په عملي کولو کې پښپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقه هرکلای کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړي چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګش سره مرسته کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات په لیدل یو ښه خبره ده او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپل لوزونو عملی مظاهره و. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخورو.
ورسپانه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وای د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ ل ډیر وخت راهیسه د سولې د خبرو هڅې روانې وي، خو دغه نتیجې نه ورکړي او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمائندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په افغان حکومتي ډله کې دغه هیواد ټولو اوسیدونکو نمائندګي شوې به او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وای د تا د پاکستان او افغانستان دواړو خواو چارواکو ویل دي چې د خبرو بل پړاو به د اگست په میاشت کې کیږي. لیکوال وای په دغه خبرو کې د طالب مشرانو د غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لیست لری کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي، د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه د دیار لزر اسکر دی د دغه هیواد اوزی. بلخوا د افغان حکومت نمائندگانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې تراګر پیخې ودرول شي او نوره د عام ولسمینه تویا نشي. ورسپانه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري، خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دی، غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړي. ورسپانه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې ورسوي کې هندي او پاکستانی وزیر اعظمانو په روس کې له یو بل سره ولیدل او سره سلا سول چې د دوه اړخیز اړیکو ښه کولو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلې بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خپره شوې چې په لیکوالانو ویلي د هندو پاکستان اړیکې پخوا داسې ترنګلې نه وې لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي له 1915 کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خراب شوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړي چې پامیر ساحل یې ژباړ درته اوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو په هان څېړونکو او شنونکو د اروپای ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان د ریز لري چې شنونکو اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې لنون 1950 زیږیز کال پیلېږي او تر 1915 زیږیز کال غځیږي لپامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 زیږیز کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستانی ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستانی او بانکونو په هند کې او هندي او بانکونو په پاکستان کې څنګ لرلې. تر 1915 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستانی او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به ملمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربېره چې د هند ترویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیرې ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1915 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند 1915 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1921 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې ساتیدا ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي، نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بالخصوص تر 1915 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونې خبرونه تاندې هلی ته. د نن په تاندې هلی پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې له ښوونکي سمین اپریدی سره خبرې شوې دي. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره اړه لري. نوموړی په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په څانګه کې استاد ده او دا به هم واوري چې د سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی وایي چې باید د نړیوال مشران د وسلو پر ځای پر تعلیم پیسې ولګوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد نو راځي چورته غوړسو. دا تاسو او دا تاندې هلی.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
مثلا موږ سره پېښه ده د دې نه وتو لارو نه لري چې په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
او د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د اتلس کالو شوا هغه وایي باید نړیوال مشران د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي.
Today on my first day as an adult on behalf of world's children I demand our leaders we must invest in books.
د ټولو لومړی راځو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو د دوی په حقوقو او د غلطا په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدو کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمره متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دې کې خو دا ده چې وکټې شي کنه یو خو سکولونو ته خطر هم ډېر زیات را دي کې چې دینو په زنانو استادانو باندې حمله هم شوې دي او د دمکیانې هم ملو شوې دي سکولونو باندې چې دینو حمله هم شوې دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسه د زنانو ته ټول ته خو خاص کر زنانو ته ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دي زنانه ته ویلي سکول دی چرانه تلی دی خپل ډیوټی کړی دا دین علاوه ماشومان دي چې خپل ماشومان لګری دي سکول ته نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دي کم همت دي کم حوصله ده هغه خو هغه خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډیر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتی دي کولونه بند کړی شي د خطرې د وجې ډېر زیات دی. مور او پلار نه لیګل غواړي خپل ماشومان بلکې بیا د افیشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانو یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه دا چې د دې لپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجستریشن د دې لپاره لکه هغه سهولیات دي لنډ ور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه د پاره ایجنسیز کم خلکو د پاره چې ورکړی شوي وو اکثر به دې غریبانو ایون به دې په خبر کې به کتل د روډ په غاړه باندې ځات خیمه له ګولې وی او هغه کې باندې رو یا باندې رااله نو دي اچینی کې یا په رنګ روډ یا په نور د ځینو کې وا دی هوست فاميلی سره ډیر شولو نو هغه هوست فاميلی زم خپل غریبانان و دي به مثلا ډیر شي د روزګار درک به نه و او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونا رو وته نو دی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورونا کې کار د پاره براله کې یلګینی کارم لګین نو دی حالات کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډیر زیات بد د دې اثرات په وتی وی لکه د ډیسپلیسمنت د وجې د دې اپریشن د وجې مالته کې د ملټنسي د وجې د سکول د اکثر د پرایوټ سکول ماشومان به رونی ول چې لګینی تا پینټ ولیا چولې دي دا خو غیر اسلامي دي دا مطلب ګیرولې مشتره دا غیر اسلامي ده نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقین چې د زیات بد اثرات په وتی دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو سیړن اهم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت د فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویه مسله څه ده په ځواب کې دا وایي.
دې کې خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې تعلیم هی ده او تعلیم سره فکر شعور راځي بل دا چې تعلیم زنانو له د روزګار موقع ورکوي نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات دي فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته ایکسټریمزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ سره پېښه ده د دې نه وتو لارو نه لري چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه کړه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نو زیات شي رګنی هغه د ملک یا د کام د پاره نقصان دی وی نو دا د چې تعلیم ډیر زیاته غته مسله دا بیا تعلیم سره سره زدارین چې په دې علاقه کې غربت ډیر زیات دی د زنانو لکه مجبوری دا داسې چې خلک څنګه وي چې دغه قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو فخلي دي دا که تاسو لار شي او د خلکو سره ملاو شي نو دا به تاسو ته د دین ډیر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه ته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وي چې دګني او موږ په خپل لونو باندې سبق وایو سبا دې ته نوکریانې ملاو شي نو لکه هغه د فیملی چې کم آمدن ذریعہ چې هغه لگا مطلب لگا سیوا شي چې راګینه هغه آمدن لگ سیوا شي نو مطلب روزګار کې زنانو ته ملاو شي کنه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت خوشي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دې لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده چې راګینه دا معاشي ټول خود مختار وي نو دا لته دې سره ولې دې په دې ته حقوق ملاوي دوی کې ولکه دې معاشي خود مختار لري زیات اهم
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په جواب کې سمین افریدی وایي
دې کې خبره ده زما خپل ژوند مثال درکم ده نه زما خپل نیکه چې دې د تیرا سره وو مونږ وو خويندې او زموږ یو ورور دی کله چې زموږ په کور کې لکه جنې پیداش والا نو وټول تاسو ته پته قبایلی معاشره کې څنګه لکه یو ماتم وو زما مور ته په غورونه کې د خنداګانې وتی دي چې د ځینې شیرورې دا هر څه خو زما نیکه د تیرا سره خو هغه چرته کې په الکو جنې کې فرق نه کول هغه ویل نه زه خپل لمسی ډاکټرانې جوړوم زه پروفیسورې جوړوم او دې خوب تر هغه سره د تیرا نه راکوش کولو زموږ د تعلیمونو د نوکریانو لپاره د خبر خار کې ډېره شولو زمون چې خپل کو او کته شي لکه زایم دې تعلیم موږ له څومره سره راکل زه لا په سکول کې وم چې زما والد څه به کو رسیدو زما مشرانو خو له سبقونه وی نوکریانه کولې زما روډ ډیر وړو کې وو او موږ خاندان په خپل خپل او درېدل شکر دې موږ محتاج نه شولو د جن په یو مرحله کې چې تاسو موږ لاسونه نیول نه چاتر تنه تربور تنه ماما تا خپل چې کنه خپل حیا عزت کې موږ خپل دې نو ځان او ساتلو زموږ مت دي کې ډېر لوی کې دا زموږ د تعلیم وو او زموږ د نوکریانو وو زه د کوي مت زموږ عزت پدې کې دې زموږ بقا پدې کې دا چیرې موږ په زنانو باندې تعلیم او کوم خاندان عزت کې پدې کې دې زموږ د پښتون قوم او چتوالي نارې دغه دا چیرې موږ خپل وړي ماشومان کولنه ته اولیګو موږ یې هغه موقع ورکو چې د هغه ذهني جسماني نشنما او چې هغه ته د هغه ترکه ورکول پوره موقع هغه کې موږ هغه سپورت کو چې هغه خپل ډیولاپمنت وشي
سمین دا هم وایي که زه هم د بدمنۍ لوجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل بلکې د خلکو له تعلیم سره لا نوره امینه زیاته کړه او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمیره که هغه هلکان دي او کوچنکۍ د وخت سره زیاتیږي
خاص لکه زه د دې عوام ته قبایلی عوام ته پښتون خلکو ته پښتنو ته بیا خاص کر پښتنو خلکو ته قبایلی خلکو ته لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره موږ ښځو کې همت جرأت حوصله ډېره زیاته ده لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي خپل منزل ته ځان رسولی شي نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد وردي چې هغه خپل زنانو لدا دای په شا ودریږي او هغه مطلب هغه سره ولار دی او هغه په تعلیم کې او په دې کې چې دینو د خبر کوي ولا سپورت ولا ور کوي نو دا خبره صحیح ده خو کله سره مواقع زیات شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه با د هر قسم جهالت د هر قسم انتها پرسته او د دهشتګرو بالکل خاتمه وکړي شي کوم مواقع پیدا کړي شولې خلکو کې خپل یو ویل شته خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې راګینه مونږه تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم د لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږه خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی خدای له دې سره سره هغه ته مواقع ورکول پکار دي
او اوس هم رازو یو بل رپورت تا د جولای په 12مه نیټه د تعلیم د مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزای اتلسمه کلیزه وه. هغې خپله دغه ورځ په لبنان کې د شام د بېکوره کړل شوو جنکو او ماشومانو سره تېره کړه او هلته یې د دوی لپاره د یو سکول پرانیسته وکړه. په دغه وخت هغې وویل نن د یو بالغ کس په حیث په لومړۍ ورځ دا د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې باید دوی په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په تعلیم پیسه ولګوي.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets.
دغلتا د شام جنکو سره ملالی د خپل کلیزې کې کټکو او هغه ورته د سالګری مبارکي ورکړه. دین اوراندی ملالی یوسفزای د جولای پر ومنېټه په نړیوالو مشرانو غږ کړي وو چې دوی خپل اتو ورځې نه پوزي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ د ټولو ماشومانو په وړیا تعلیم خرج کړي. د ملالا یوسفزای د خیر خیګړې نړیواله اداره ملالا فنوای چې د ماشومانو د وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیونو ډالرو اړتیا لري. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلورنی مو بجو